سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو نشور هغه پریکړه لیک تصویب کړو چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره سمول او د خزو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو در ځوانې لپاره لاس پکار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لوري د نجونو او خزو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. د پریکړه لیک د جاپان او متحده عربی اماراتو لوري د پنځمبه پوره وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتوني ګوتریش څخه غوښتل شوی چې د افغانستان د وضعیت در ځوانې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او نه د پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم په کې د خور د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چومرنې تر 15 کلونه کم دی په خور زواکي اخته دي. دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګاله دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبراير میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي امرستي برابرې کړې دي چې د کور دارتیا وړ لوازم هم ور کړې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبراير له 12 تر 15 پورې 2022 بې اسناد افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. بارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی. په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنه رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. دی وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوی لپاره محکمې ته حاضر شي خو د نیولو امر دی وزندول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه اونۍ د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول. یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پراخې سرغړونې کړې دي. دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویلي په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجې، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي ځورونې نورې بڼې د غرض د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو اجباري اخراج شامل دی. د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د چمتووالي تمرینات وکړل. ټاکل شوی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزې یا T20 نړیوالې مسابقې وشي. لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر اشتما وشي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي. د دې تر څنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان غواړي افغانستان ته د دیني علماو یو بل پلاوی ولیږي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونوی زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي. له دې سره جوخت بیا په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي. دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو. له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روسیې کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده.
خو بس دا چې دا سابندی پر اولاړ شي نو بس ډیر فضا چې بس دا یخی خونی پرازی دا بستره بس سلنده خشته شي.
نور جلیب مطالب هم در سلر رو ملتی هم آوارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو په اړه یوه قرار زونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په هغې پرېکړې لیک کې وکړه چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهیر مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړې چې پرون د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 18 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ، د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانې کمهیر وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډېرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، د ترهګرۍ دوامداره ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو راغلی وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره یې د سیاسي ډیالوګ په پیل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو اغیزمن او غوره اداري همشمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یوناما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
که دوی په دې مورد باندې مسؤولانه ګام واخلي او بیا ارزونې وکړي او له نږدې نه د اسلامي مرد مسؤولینو سره موضوعات شریک کړي او ځواب واخلي، امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکه هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اسلامي همکاري سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم تلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهیر مل اورو.
د اسلامي همکاري سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم توها چې پرونی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په نهت څلوېښتمه غونډه کې خبرې کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبرې وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ سره مبارزې او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوې ژمنې له نږدې څاري.
وسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړېدو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړې ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم ملاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوي لخوا سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوي راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان اراده لري افغانستان ته راشي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نهادونه او هیوادونه چې افغانستان ته استازي رالیږي ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګېدو فهم تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاريو سازمان د عمومي منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخیت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له دوی وغوښتل چې افغان جونیو خزي زده کړو او کار ته پریږدي. پنځه سوه درې څلوېښت ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو دې سخت دریځه سیاست د دوی ډېر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار یې سخت کړی دی.
د افغان جون خوځو د زده کړو او کار په اړه د خبرو لپاره پرون د متحد عربي امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی و او له طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او له کاره د اسلامي اصول سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په موخه د دیني عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکاریو سازمان رول څومره مهم او اغېزمن دی؟ زموږ همکار خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شنونکي خلید احمد ناتمنه مطرح کړې ده.
خبر داره چې افغانستان مسله صرف افغانان پوری مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیمه پیکر د جامعه چې خزی دی او محروم دی د درس د کار نو ده د پاره چون افغانستان یو اسلامی هیواد دی، د اسلامی هیواد د کنفرانس غړی دی نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې جدي کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلای واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د ښځو په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیرې کړي خصوصا د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته او دوی هم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونیسي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي په دې چې افغانستان به نور هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لرې شي؟
مونږ تاسو یو متل لرو، وایي یو څوک په طبیعي شکل خوب وي تیغ کولی شي چې ویښېږي او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا دوه حالته دا خالي نه دی. که چېرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازاد کې درسونه ویل دي، په ډېر مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا ځي نورو مسائلو ته، چې په ملګرو ملتونو به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لیرې کړي.
که طالبان قانع نشي د اسلامي هیوادونو تعامل به له دې وروسته نو دوی سره څه ډول وي ستاسو په نظر؟
چې قانع نشي دوی ټولو اسلامي هیوادونو ته چې شپږ پنځوس هیوادونو ته وایي چې دغه ډله تحریم کړي او دغه ډله په رسمیت ونه پېژني او بالاخره پسره اړیکې دوی سره قطع کړي او بالاخره دا مسله ځي شورای امنیت ملل متحد ته ځي، په دې چې دا هم همګام دی. یوه خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې دي د افغانستان په هکله، په دې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو پوه خلیل احمد ندیم و چې خطر پردې سره د اسلامي همکاریو سازمان د یو پلاوي په راتګ او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغېزمنتیا خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورې.
اوس هم یو جالب مطلب. 1992 کال د امریکایي پاتریشا ګوپتا او د دې د کورنۍ لپاره دی نو په دې کال کې پاتریشا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درک لګېدلی دی. تفصیل به یې د احمد شیبر نواورو.
له ننه تېرش کاله مخکې چې کله پاتریشا ګوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندۍ ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات دا دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله د چین ولسمشر شی جنګ پینګ را روانه د شنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وخي. چین په عین حال کې غواړي په اوکراین کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ لر روانې دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په وروستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې له روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د ښکېلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده. که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړی، خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جنګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بن یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړی کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې، خو پر هغو بندیزونو یې انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولی چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته یې د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 کال کې مسکو ته سفر کړی و، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
د میرویس روغتون داخله واړه په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پنځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روغتون ته راوړل سوی. دا ناروغ اوس خبرې نسي کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول سوی ځکه یې دلته راوستلې.
خو بس دا چې دا صابندې پر ولاړ شي نو بس ډېر فاز اچ بس دا یخې خونې پر ځي دا بستر بس لمده خشته شي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلې دی خو بستر دی. ډاکترانو خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري. اوس بیا دغه قسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکترانو هلته جواب راکړي چې تګاوی یې نه کېدل، دلته انشاءالله دوا پکوي. اوس دوا شروع د شسمه دوا پکوي. ډاکترانو معاینات وکړي وایي د زړه څه دغه لري، مریضي لري او د نفسنګۍ د لري.
د کندهار د میرویس حزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړي. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وایي ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپلې روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کېږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک تمامېدلی سي.
زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور راټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه له کبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په درې سوه کې په لس پنځه لس تر شلو پورې داسې مریضان چې هغه ول دي جدي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سوي دي چې دوی به چې سپورټ وکړي غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګه و دغه ستواني شان، نور غوښتې برګر و داسې شان چې دا تاواني شان دي او در څنګه سپورت ډیر مهم دی. سپورت سره
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړی یونیفورم واغوندي. دوی وایي که د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به د غلاو او ډېرو نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره یې توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ ډی په سیمه کې د سړک پر سر یو شمیر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیري د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پرتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
دما وینا خداسې دی چې د خدیر ښه خبره دی چې د امنیتي ځواکونو او د عام خلکو باید په هر ډول باید فرق وسي، ځکه چې اوس په دوو اوسنی په دوو نظام کې ځینې ځینې کسان شته چې د دولت له خلکې چې په موږ استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځته راوړي چې د عام خلک ډېر ضرر ته تمامېږي.
دا غزنی اوسېدونکي وایي که نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سي نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي، ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامي او غیر نظامي توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامي دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیت د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو یې لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نصار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار او ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ د توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزه اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو.
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، مغول چې بېرته لاړ شو موږ طالبان د شهیدان پیسې راکړي. شهیدان چې جرگان شهیدان شوي ودونه نه دي کړي، په خوش شهیدان شوي. دا پیسې زموږ ته راکړي، اوس موږ نه دي چې ډېر زهر کسان دي ټول دا پیسې ورکړي چې موږ په کاروبار دې وکړو، لارې کړی کړو، خپل وطن ته بېرته لاړ شو. هلته موږ چې تنګ شوي وو څو پورې موږ مهاجر پراته وو. دا زموږ پیسې شهیدان پیسې راکړي چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړو، موږ لارې کړو. او کوم خلک چې پاکستان نه ځي باید د تورخم لار ورته خلاصه کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست. زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چشنود ولسوالۍ څخه دا پیغام لیږدم. زه زموږ د چشنود ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې موږ د چشنود ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته موږ د چشنود ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه دومره کمزورې ده چې یو ساده غږ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نشي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. د دې څخه دا هیله ده چې زموږ د چشنود ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو څخه همدا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. اسلامی امارت مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. دلته به په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلکو ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمجید هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه کې نیول مرته اسلامی امارت څخه دا غوښتنه ده چې ورور په داسې خوړو بدش کې مشته وطن کشیږي. ایک سال عدل دا ایک سال نه پر نیٹ پانی کار کی نه پر ساده ټلیفون باندې کار کی ور مرجه په مشکل باندې یو یا یو هو زه یو ور ځای ته یو باندې پر دکې ور بیا مشه ټلیفون نه خواته کو نو مرجه په مشکل باندې یو نو دا ورته نه چې ملته یو ایک سال خدا ته خوله پر من کا باندې. شید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. په دویمه نیمای کې درته د ازادي راډیو د میلمه پروګرام لرو چې په دې کې د یو ځانګړي میلمه سره موږ خبرې اترې کړې دي. دا مرکه درته خبرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پراتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبان لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم په کې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او پرې نږدې چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمېر 8 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالې ډلې دي. دغه سازمان پرون په ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 1400 کورنۍ وته نقدي او طبي مرستې برابرې کړې دي او د کور د اړتیا وړ لوازم هم ورکړي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا عاید او وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند ته ګواښ دی. په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. د وکیلانو ویلي وو چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال په وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوي لپاره محکمې ته حاضر شي خو د نیولو امر دې وځنډول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ایسار دی او روانونه یې د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډبو شو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالی نه شول.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخي شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مرحله کې وم او په اول منزل د درې میلې کې چار اړیو نیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنې دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه؟ او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مې د شپږ نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه آوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمین نه د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و عطاګل نومېدم هغه او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاد وتی د لغمان و دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویل چې مونږ به وایي تاسې دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وایي نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کرد اوس کجا باید شروع کرد مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه و خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست و ډوډۍ م خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ و هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکټر و یو بل ډاکټر و یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم او ما پاسپورټ واخیست او غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شورویانو حکومت سره روانه دلته دوی دا خلک وایستل نو زم بیا بلې خوا دا نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا له هغې ځې نه زه خبر نه ومه چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل اون باندې یو مدني تیګه ده نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ولي بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راخلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوئ؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای تمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي موږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېدم. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان سره. هملته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب راغی او زه مور سلیمې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه، یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سنف کې وم، په اووم سنف کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ول قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلقان وخت کې مړ شو. هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته چېرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما دا قله پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو. رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه حضرت الرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته. بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. هلته مې ما یو ریسرچ هم وکړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی ده ما غځي کې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمیني اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شي، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مصروف شي. لکه داسې یو ریسات چې په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې. باوزن نور شان مدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چې هر سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وکړم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی.
څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده. وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم. د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بله،
او راغلي دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړل. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه، او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جګېده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپرولم. هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په هماغه لویه قطع باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی. بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار هم وکړو، پنځه شپږ کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ. بلاخره هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبهي هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه و اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کې هم نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي، او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړا چې دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و, دا د پخوا د نېشنل پارټي غړی و, افضل خان هغه خدای یو بس مړ ده. هغه جیک شو په غونډه کړې وه پېښور کې, هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي, باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي, دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشنلستي او قومي سازمان نه ده, دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه, دا طالبان څوک دي, دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې, دا راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ, د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ, په کمپونو کې لاړ شئ, د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې؟
زه خو د یو خطر سره مخ شوم. یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترور شو, وویشتل شو, چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د انیشیات خوانې بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې, ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ, که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ, دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و, زه د حویلۍ دروازه وټکېده, د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو, ډزې را باندې وشوې, په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم, جیب شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغل دلته. بیا ګاونډیان خبر شو, هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه, یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی, هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و. بیا د انډوسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته, هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړې, په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې, د ژبې په زده کړه کې. او بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله, یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته, معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته, د مختلفو مضامینو, خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلی و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته, پښتنو ماشومانو ته چې دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړه, چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه. هغه مورګنستانه په نوم باندې و, پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي و په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و. هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې, هغه راغلی و خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه, استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و, دوی هم پکې ګډون کړی ده, خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و, هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم. په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي. دا به هغې ته وخېژو او هلته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کړم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما د انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بیرته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
او
یعنی کومې چاپونکي موسسې، نشاتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته جیک شي او دا خلک یې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې پوره په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله به پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي عادي ملایان لاویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
مننه، خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت.